السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاستویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښوولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیر دی کارلو سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له اغلی دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي چې نوموړی د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسله به د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وریاده کړي. د دې ټلیفوني خبرو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کوارټ ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند نومان زیب نن سه شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو د کوهاټ د لاچی سیمې د شکر درې په سړک پر سر د پولیسو په موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د اسد په نوم د پولیسو یو چارواکی او 4 نور پولیس وژل شول. نوموړي زیاته کړې په دې پیښه کې 2 ولسي وګړي هم وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه په وروستیو کې زیات شوي چې ډیر او پراد پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلی د نننې حمله پړه چا نه ده منلی. تاسو له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. د چارواکي پرون د خپل نوم د نښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پرېکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو وغوښتل چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې 5م کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 4مه پیل شوه، له 2مې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د یو روسي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 2 لک او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 5 او 6 لک ترمنځ ښودل شوی. همداراز د دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځایه شوي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د 5م کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 588 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. او ورسته خبر هم له کرکټ لرو. د کرکټ د نړیوال شلو ورځې جام په لړ کې به نن پاکستان او انګلستان سره مخ وي. دا لوبه مخامال د سریلانکا د بولالاګو په لوبغالي کې پیل شوې. د هند او سریلانکا په قربتوب د شلووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوې سبا د سریلانکا او نیوزیلند ټیمونه لوبه ولري. په پرونیو لوبو کې بیا د ویسټ انډیز لوبډله وتوانېده د زیمبابوې ټیم ته په لوی توپیر ماته ورکړي. خبرونه مل ازادي راډیو واردل کولای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې او مطالبه واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په متحده ایالاتونو کې د افغان زرګونه پخوانی کمانډوي ځواکونه اوس له بې برخلیک حالات سره مخ دي. له افغانستانه به ځینې نور مسایل هم لرو، خو نن اوکراین کې د روسیې د جګړې د پیل د کالیزې په مناسبت د اروپایي اتحادیې مشران په کیف کې په یو لړ مراسمو کې برخه اخلي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل نن 5م کال ته ورسید.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په متحده ایالاتونو کې د افغان سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانیو غړي له بیبرخلیک حالت سره مخ دي. امریکایي رسنۍ ولدي ډلې نیویورک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي دا ځواکونه چې وړاندې افغانستان کې د متحده ایالاتونو د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره همکاري کوله، اوس د غیواد کې د کډوالۍ بهیر ستونزو له امله بیلابیلو ننګونو او د خپل راتلونکي اړوند ویرې سره مخ دي. دغې رسنۍ ویلي په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر سرتیرو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان پخواني عسکر تر برید وروسته پر افغان پخوانیو سرتیرو غور زیات شوی دی. بلخوا په امریکا کې ځینو افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو او د دوی پخوانیو چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې.
د سفری واحدونو زرګونه افغان پخوانی غړي چې اوس په متحده ایالاتو کې میشتي د امریکا د دولت لخوا د کډوالۍ اړوند وروستیو پریکړو له امله له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. امریکایي رسنیو له دې ډلې نیویارک ټایمز د شنبې په ورځ یو راپور کې په امریکا کې د میشتو یو شمېر دغو قطعاتو پخوانیو غړو په حواله ویلي چې د افغانانو چې وړاندې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای سره همکار کړی، اوس یې ډیری په امریکا کې لاندې خنو او ویرې سره مخ دي. د نیویارک ټایمز د راپور په ټکو سفری قطعاتو کابو لاس سره غړي او د هغوی کورنۍ د افغانستان د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې وړاندې افغانستان کې د جګړې پر مهال د واحدونو د سی آی ای په مستقیم ملاتړ مهم نظامی او استخباراتي عملیات ترسره کړي او د طالبانو او نورو ډلو سره په مبارزه کې مرکزی رول لوبولای دی. راپور کې راغلی چې متحده ایالاتو ته له رسیدو سره سم د دې پخوانی ځواکونو ډیری غړي د کډوالۍ له ننګونو سره مخ شوي دي چې د دوی لنډمهالي میشتیدنې دوی له باثباته کارموندنې او عادي ژوند کولو راګرځولې دي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد په سرتیرو له ډزو وروسته د دې ډلې په لور د خلکو پام ورزیات شو چې پکې د دې واحدونو یو خنای غړای لکنوال د شکمن په توګه وپیژندل سو. دا هغه څه دي چې متحده ایالاتو کې د دې واحدونو یو شمېر کړو او په خنایو کمانډو او افغان پوځیانو په خنایو مسولینو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په واشنگتن کې میشت یو خنای افغان کمانډو قماندان چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا افغانانو په مخ کې خند کړی چې مخ کې دولت امریکا وا وانان چې مثال کم جرمونه به وکړله دون غینه ورته کوي نو شاید اوس تابن یو څه تغیر پک شغله ایول به نه راغلی. دا د یو ملک د پاره یو غټ غواشت دی، یو غټ خطر دی. نو تابن فرق وکي د خلاص تاسټیک سی وانان دی د شپې سکرټی ګارد دی څوک تاسو چوکۍ نه درکې چې راز ته پلان کوي کمانډان وي راست ما په چوکۍ کې نه دلته یو دی ژوند کې
د غشان په ورجینیا ایالت کې مش د دې واحدونو یو بخوانی لوړپوړي کمانډان او د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خاصو قطعاتو او کورنۍ چار وزارت یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو میراپور کې پورسی ازادي رادیو سره یې مرکه کې وویل چې روان وضعیت د تخپل پوخانه او ملګرو د وضعیت اړوند سخت اندېښمن کړای دی.
دای ته غره دانات په برخمن دي خپل اولاد دی اما د قانوني استوګنې د هغه اسناد نه برخمن نه دي د تستون زیداري چې دی ځکه ځل کنوال په شکل باندې چې عملو کو په واشنگتن کې نه کار دولت تشویش دا چې ګان لري دا نه کار هم کې داسې معمول واسطه د باندې دې جدي غوړ او وخت له یی چې خپل یو نو تشویش دي په عین زمان کې د امریکا دولت د غیر قانوني ماجرینو د شړلو یا ویستلو لارې ټکا کاروانه ده. دا افغان پوځیان هم دا تشویش او اندېښنه لري چې ممکن دوی هم په هغه ډله کې شامل کړي او نو دا اندېښنې خپله یو ذهني تشویش افغانان ته اچولی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکنی نظر هم ولرو خو نوموړی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا اندېښنې په واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوه غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وکړي چې د ان بي سي شبکې د راپور پر بنسټ لاس کالای د افغانستان په پوځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیات په ملاتړ خدمت کړی و له حملې وروسته مطرح کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په شپږویشتمه د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سارا بیکستروم او انډرو وولف په ډزو وویشتل بیا ونیول سو. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو بستري سو. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر په 26مه واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال حمله وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي وو چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې په خبره یې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د ټرمپ تر دې تصمیم وروسته د 01 پخوانیو غړو استوګنې بهیر نور هم پیچلی کړای دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ډیری پخواني سرتیري او پوځیان لا هم د جګړې اړوند له رواني اغېزو رانځوړي او که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي نو د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره به مخ سي. هغه څه چې د پوځیانو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې هم اندېښنه شریکه کړه. د یادونې ده چې د بېلابېلو ځانګړو قطعاتو د افغان پخواني غړي پوځیان قوماندانان مسؤلین او د دوی د کورنۍ ځینې غړي له کډوالۍ بنسټونو او د سی آی اې پخوانیو اړیکو په ملاتړ په امریکایي ټولنه کې د میشتدنې په هڅه کې دي چې د یاد راپور په ټکو د ځینو دوی اوږدمهاله راتلونکی نه څرګند دی. داسې مهال چې ډیری داسې افغان پخواني پوځیان چې د امریکا په ملاتړ درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه قطر ته انتقال شوي لا هم امریکا ته د انتقال په تمه او له ګڼو اندېښنو سربیره له سختو ننګونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل نن 15 کال پیل شو. په کیف کې د دغه جګړې د 15 کال په مناسبت باندې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې پکې د اروپایي اتحادیې مشرانو برخه اخیستې وه. دوی لکیف سره د خپل ماتړ په دوام ټینګار وکړ. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په ریپورت کې.
د فبروري په 24مه چې د جنگ د پیل د کلیز ورځ ده، د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ویډیو لینک له لارې د اروپا پارلمان ته وینا کوي او په کیف کې به د اروپایي اتحادیې لوړ پوړي مشران استقبال کړي. د اروپایي اتحادیې د اعلامیې لمخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا واندرلین او د اروپایي شورا رئیس انټونیو کوستا به په دغه مراسمو کې ګډون وکړي او د انرژي هغه تاسیسات به وګوري چې د روسیې د توغندیو په بریدونو کې زیانمن شوي دي. خغلی کوستا کیف ته د سفر په درشل کې وویل چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خلکو ترڅنګ په کلک عزم او ثبات ولاړه ده. د هغو کسانو سره چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي، هغه کسان چې ټپیان شوي او ټول هغه کسان چې دا ظالمانه کړاو زغمي. هغه زیاته کړه چې د څلورو کلونو په تیرېدو سره موږ بیا ټینګار کوو چې زموږ ملاتړ پیاوړی، متحد او ثابت پاتې دی. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوکراین لپاره پوځي ملاتړ کې د پام وړ کموالی جبران کړي. اروپایي هیوادونه اوس په داسې حال کې چې کیف خپل هم اکمالات رسوي، د ناټو د یوې طرحې له مخې د اوکراین لپاره د امریکا وسلې او نور پوځي تجهیزات پیری. تیر کال اروپایي هیوادونو، کاناډا او نورو متحدینو اوکراین سره د مرستو او ملاتړ د همغږۍ لپاره او د غرض له جګړې وروسته په دغه هیواد کې د سولې ساتنې د یو ماموریت لپاره یو ائتلاف جوړ کړ. دغه ائتلاف د سه شنبې په ورځ د فبروري په 24مه آنلاین غونډه کوي. د برتانیې صدر اعظم کیر ماستر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې قربانی دي. اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 15 کال ته ننوځي چې د دوهمې نړیوال جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی سربازان په کنګل شویو مورچو کې د سختو بریدونو څخه مخنیوي کوي، ملکی وګړي د شپې د ډله ایزو ډرون او توغندیو بریدونو سره مخ دي چې د ژمي د سخت هوا په جریان کې د انرژي رسولو مخه نیولې ده. د تلفاتو ارقام توپیر لري، خو یو وروستي راپور د وژل شویو ټپیانو او ورکو شویو شمیر 1.2 میلیون روسان او له 5 لکو تر 6 لکو اوکراینیان ښودلی دي. د جګړې په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو بې ځای کړي. نړیوال بانک اوکراین کې د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت وویل چې د اقتصاد رغونه به په یو لسیزه کې 500 میلیارد ډالر لګښت ولري، خو د بیا رغونې له پیل مخکې جګړه باید پای ته ورسول شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځېمه غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مدار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مدار
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
آزادی رادیو ته غواګست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بار بیا وویل غوره بولی چې له ایران سره اټومي موافقه وشي خو که داسې ونشي دا به د ایران لپاره بدوي. له بلې خوا د جمهوري پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینزی ګرام وایي ایراني مشران صداقت نه لري. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د امریکا ولسمشر وایي دې ته ترجیح ورکوي چې له ایران سره دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه هوکړې ته ورسی شي، نه دا چې بې موافقې پاتې شي. هغه پر ایران له برید سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مخالفت راپورونه رد کړل. ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د هوت په څلورمه په خپل ټولنیزه شبکه سوشل ټروت کې ولیکل خو که هوکړې ته ونه رسیږي هغه ورځ به د ایران لپاره ډیره بده وي او له بده مرغه د ایران د خلکو لپاره به هم بده وي، ځکه هغوی لوی او فوق العاده خلک دي او دا ډول څه باید هیڅکله ورسره نه وای شوي. له بلې خوا د جمهوري پال ګوند یو جګپوړی سناتور لینسی ګراهام د سویس په جنیوا ښار کې د ایران او امریکا د نویو خبرو تر پیلېدو وړاندې د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ د کارولو له امله د ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل باید دا درک کړو چې له یو غیر صادق لوري سره مخامخ یو. هغه د اسلامي جمهوریت د مشر په اړه په تازه څرګندونو کې وویل چې هیڅ هوکړه د ایران د مشر ماهیت بدلولای نشي. ګراهام په ایکسپانه کې په یو پوسټ کې او همدارس له امریکایي سیاسي شنون کې او ویان شان هنتی سره په مرکه کې ټینګار وکاو چې په پای کې باید آیت الله له منځه یوړل شي. په همدې حال کې په واشنگتن کې میشت بشري حقوقو بنسټ هرانا د مرغوم میاشتې په اعتراضونو کې د سباندې وزره وشل شویو کسانو هویت له جزئیاتو سره خبر کړ. په دې راپور کې چې سور ژمای نومول شوی د وزره وطن او وشل شویو کسانو نمونه د هغوی د هویت جزئیات د وشل کېدو نیټه او هغه شار چې پکې وشل شوی خبره شوی دي. دا په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر دفتر د مرغومې د اعتراضونو د 2900 شپږ اتیا وشل شویو کسانو د مشخصاتو لیست خپور کړي او ویل دي چې د ټولو وشل شویو شمیر لا هم 3100 دی. د یو سلو یو دیش کسانو د توپیر لامل یې د ځینو کسانو ناپیژندل شوی هویت او د ځینو نورو د تذکیرو د سبل سیستم سره نه سمون بللی دی. له ایران څخه راپورونه شي چې د تهران په یو شمیر پوهنتونونو کې د پرلپسې څلورمې ورځې په مخه بیا اعتراضي غونډې پیل شوې دي. د متحدو محصلانو ټلګرام چینل د سه شنبه په ورځ د هود په پنځمه په الزهرا پوهنتون کې د تحسن د پیل خبر ورکړ کړی او زیاته کړی ده. ځپن کې ځواکونه او بسیجان د دې لپاره هلته حضور لري چې د دوی د تحسن یا پرلتۍ مخه ونیسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د لښت څخه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کیږي.
ځانونه نه کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شته تکول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شته کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د مسالو او طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوشمیر سیمو کې د خلکو د ورځنی ژوند مهمه برخه ده. یوشمیر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیزو د کمولو لپاره له دغو مسالو استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي د دغو بوټو ناسمه کارونه کولی شي روغتیا ته زیان هم ورسوي. دا چې څنګه او جزئیات څه دي فیروزه عزیزی ته به غوښو.
د مسالو او طبي بوټو اتر نه وځي د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر محلي یو شمیر کورونه هم خوشبویا کړی وی. دا دودیز مواد نه وځي د چې د خړو خوند برابروي، په دودیز تبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیر خلک د ځینو روغتیا ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربیره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپل سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ویل
زیاتره خلک یونانی ډاکټران ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د بې اولادۍ مشکل وي، اکه د نورو بواسیر او نورو امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته اسپیرکۍ چې د هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې وبو به ماشوم ته ورکوي چې وای مین دې تاسو وای چې د ماشومان سینه پخ کیږي، د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزه کې په نوم بوټی چې بتر وباسي هغه ډېر ترخی وي، خلک وای چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی هغه نه په وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپل دغه چوي یا سیکانو سره چې دکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالی او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دی وایي
هر څه مسالې لرو، شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، ان له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دي.
ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبیب بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دا نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیب بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړې او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټی استعمالو ډیر خلکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګام د معدې دپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمې سیستم دپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس دپاره، قبضیت دپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای دپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باڈی سپلیمنٹ کو نوم باندھے کنا کہ دغه بدنی کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلق کی غوی کلشم و کمی لري مراجعین بس دورز خبر نو تا دور سپوره الا پنزل سلا شلو پوره مراجعین رزی الحمدللہ خ خوشاله یقینو کد ډیر لرز نه وس نو لرز مکنه خلق رزی
د پداسه حال کدا چی زین روختیا پلان بیا وای چی د طبي بوټو ناسمه کارونه کولای سي د روختیا ستونزو لامل سي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاوله سیام ازادي رادیو ته وویل
دا یوه نتی به برخه ده او د دې استعمال په ډیر ناروغي کې کیږي او د وخت مقصد ته مې ځو. لکه په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څو رقم ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړیږي. خو هغه ډیر مریضان داسې موږ لرو چې دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دې ته ناروغي پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغي ده، پښتورګو ناروغي، په ځینو نورو ناروغي باندې اخته کړی وي دا سی او فوکس ایست به تر سکی چاغه په دې بخت کې معلومات ولري او د مریض نور اراس په نظر کې ونیول
د افغانستان غرنۍ هیواد ته مختلف طبي بوټي لري چې ځینې په لوړ بیو نړیوال بازارونو ته هم صادریږي طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر دوه کلونو کې 2040 تر 2025 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړي توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 8 میلیون ډالرو په ارزښت 8.5 زره ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 43 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړیوال بازار کې لا پراخ کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
چېرون کې په پښوګانو کې د یو ډول سرطان د درملنې لپاره هڅه کوي د انسانانو د سرطان د درملنې لار هواره کړي دوی وایي په پښوګانو کې یو ډول وایروس له انساني وایروس سره ورتهوالی لري نو دا تمشته چې د پښوګانو په سرطان باندې چېرنی بده انساني سرطان درملنه ممکن کړي تفصیل په دغه ریپورت کې
طبي څېړونکي وایي چې په پښوګانو کې موجود ځانګړي بیولوژیکی سیستمونه او د ناروغیو په وړاندې طبي مقاومت کولای شي د انسان د سرطان د درملنې لپاره نوي اغیزمنې لارې پرانیزي د یوې نوي ساينسي څېړنې له مخې د حیواناتو او انسانانو د معافیتي او جنټیکي سیستمونو ترمنځ شته ورتهوالی د طب په ډګر کې د پام وړ پرمختګ سبب کېدای شي د متخصصانو په وینا په پښوګانو کې یو ډول موندل کېدونکي ویروس له انساني ویروس سره ورته والی لري ځکه چې دواړه ویروسونه د معافیت پر سیستم اغیز کوي نو ساينسپوهان هڅه کوي د پښوګانو پر بنسټ د ترسره کېدونکو تیډونو لاري د انسان د معافیتي سیستم خبرګون په ښه ډول درک کړي سیرنیز متخصصان باور لري چې دا پرمختګ د امینو تراپی د نویو درملیزو طریقو په معرفي کولو کې مرسته کولای شي په امینو تراپی کې د معافیت حجره پیاوړی کیږي او یاداسي تنظیمیږي چې د سرطان ځانګړي حجره په نښه کړي او په دې برخه کې د پښوګانو چیرنې مهم رول لوبولای شي سربیره پر دې چیرونو شودل چې په پښوګانو کې د سرطان ګڼ ډولونه په طبيعي ډول رامنځته کیږي چې په انسانانو کې له موجودو سرطانونو سره ډېر ورته والی لري لکه لیمفوما او د سینې سرطان ځکه چې دا ناروغي په طبيعي چاپیریال کې وده کوي نو د نویو درملو او درملیزو لارو ازموینه په لا واقعي او اغیزمن ډول ممکنه کیږي ساينس پوهان وایي چې د انسان او پیشو په جینوم کې ګڼې بیولوژیکي لارې ګډې دي په ځانګړي ډول د حجرو د ودې کنټرول د ډي ان ا ترمیم او د تومور د خپرېدو په بهیر کې هم دا ورته والی د سرطان په وړاندې د نویو ستراتیژیو بنسټ برابروي په همدې لړ کې تقابلي سرطان پوهنه په چټکۍ سره راټوکېدونکو څنګه ګرځېدلې چې په کې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ د سرطان ګډ څېړنه کیږي څو لا اخیسمن او نوښتګر درمل وموندل شي متخصصان وایي ک په دې برخه کې سیړنی په همدې چټکی دوام وکړي نو په نږدې راتلونکي کې به د سرطان په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د پام وړ بریاوي ترلاسه شي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د انجنیر په شوانځي کې دا اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.